په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، زه نوریاس نوری ستاسو هرکلی کوم. لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار په سپین غره ولسوالۍ کې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د تور سمندرګي د غاړې درې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیس ته ورسېد. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي. د سیمې یو قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د سپین غر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د راپرېوتو له امله رامنځته شوي چې په کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې دوه مېرمنې او درې ماشومان دي مړه شوي. نوموړی وایي دغه پیښه د کوټ د کوټې د چت د زوړوالي له امله رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست د میاشتې په دوهمه نیمه کې ورسره له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول. هغه هیواد چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. طالبان د پلچرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس پرس خبري اژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د یو مسول مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د پلچرخي زندان لپاره یو شمېر ساتونکو ته روزنه ورکړل شوې چې ډېر ژر به د زندان چارې سمبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوی چې مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نشي او تاسو هم ته تکلیف نشي یا زیات او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرمي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤلونه ویل چې کله به د پلچرخي زندان بیرته پرانیستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی به وکولی شي په دې زندان او د کابل ولایت په نورو محبسونو کې د 6000 نه تر 8000 پورې بندیان وساتلی شي. د کابل په پلچرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون په زرګونو بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره ټول بندیان ترې ووتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یونما دفتر تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنې دو سره افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوه چې د ملګرو ملتونو په وینا کې د هیواد تجربه شری مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر مننه کړې چې په خپل هیواد کې ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپخین په دونیمو بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوه تمریناتي لوبي هم د نړیوال جام سیالي او تمریناتي لوبو په لړ کې ترسره کړي. د ویلو ده چې لومړی لوبه به تمریناتي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زه ویل شم چې د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې څو پړاو تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او ان شاء الله چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ له دې تمريني لوبي او ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو ورستي تمرین عکسونه خبر کړل چې پکې ښکاری د ملي ټیم وټلې بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شورا اوریز جام د ورده متحده عربی امارات او عمان په قربتوب لپاره یو شنبې پیل شو او تم د نومبر په 14 پایته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په نهوشتم نیټه به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د تور سمندرګي د غاړې درې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې له خپلو دغو متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. دا له 2014 کال رئیس لومړی ځل ده چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستن به وروسته اوکراین او رومانیا ته لاړ شي او د اکتوبر په 21 او 22 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت اړوند یوې رسنۍ د دې وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې متحده ایالات به د هغو هیوادونو چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان چې په اوس وخت د ناتو د شریک موقف لري هڅه کوي چې د دې تړون غړی شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیټرز میدان کې وویل تېره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروې، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهده وه چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او وژلی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. موسکو به د چهارشنبه پر از د افغانستان پاره دی وی غونډه کوربه وی. دغه غونډه ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوې دي. طالبان وی د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور تفصیل دې سفیر لستانګ زی رپورت کوي.
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو پر اتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کیږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 10 تر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان،
د اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندګي خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی او خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسي او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کیږي د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیا، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 6 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغه ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې لښ بګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو له تړل کې دوی و میاشتو او وته طالبان له هم په دې ټینګار کوي چې دوی لښ بګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو د بیا پرانستلو لپاره پر یو طرز عمل کار کوي. خو په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غنو فعالانو یو شمېر کمپاینونه پیل کړی او له طالب چارواکو غوړي چې نور د انجونو په مخ د خونځو دروازې پرانیزي. تفصیل د سفیر حسن غزی پر پورت کې
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې پاتې. ډیر ورځې یا پوره یو میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لښ پګم ټولګي پورته نجونې خونځي ته تګ محروم دي. د ورزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د خونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کیږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټر نه و. ډېر اندېښنې لرم، ایران لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محروم نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خونځو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رڼو ته وویل.
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملاله پرون په خپل ټوټر لیکلي چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسف زی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غکړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي.